افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. په څو شیبو کې د خبرونې راپورونه معرفي کوو. نن شنبه ده، د تلیا میزان 8 سپتمبر 1 نیټه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خواهی د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. دینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بلل یوي چې هغه له 6 کاله جلا وطني وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمن په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوي ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین 9 اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 1900 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د آزادې اروپا آزادي راډیو د یو لوري ادعاوي هم نسي تاییدولای. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخ پخوانی صدر اعظم رابرت فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنه د مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میلی میاشت راهیسې واکمن دی. د ایتالیا ساحلي ځواکونو نن 171 کسان لیوی بیړۍ څخه چې اور په کې بل سو وژغورل. په وژغورل سو کې 8 کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 اتیا کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د 4 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. یو بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو فرا کې یوه میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده، خو د فرا چارواکي دا پیشه ردوي. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال متیو الله ویسا قضیه وروسته له 6 میاشتو محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د هغه دپاره د عدالت غوښتنه کوي.
باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ږلۍ کروندګر زیانمن کړي دي.
چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ناګورنو قرباخ کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل دوام لري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی تابع هم شرغلست ورزو دراپورونو برخه ته. د افغانستان د شوزو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړې چې طالب وسلوالو په فرا کې یوه ښځه په عامه حضر کې په درو وهلې ده. خو د فرا ولایتي چارواکي دا پیش ردوي. د افغانستان د شوزو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نسي تاییدولی. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیشه کله سوې او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت سوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فراه ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقونو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبر شوی ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کیږي طالبان دي په حجاب پوښل شوی یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشري مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولې. د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رات کړل، خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لزګونه ښځو او نارینو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خپاره کړي. د افغانستان سترې محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د سترې محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملی شوی او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سره له دې چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او ادعا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهې یو کلتور عملي کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یوه پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ور نه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان بخصوص خانمایي کې میخوان صدا بلند کړن جریان لري.
بل خو په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو افغان فعالې تمنا زریا پریانی د دوهم ځل لپاره د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نوموړي په خپل ټویټر په خپور شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمېر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبرې کوي.
د دې پر ځای چې زموږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې زموږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مختلا شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
هغلی پریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځنی اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل اکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ باید ترلاسه شي چې له افغانانو په ځانګړي توګه له نجونو او ښځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د اغلی امیری د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی د هر ډول زده کړو مخه نیولې او پر ښځو یې حجاب جبري کړی. دغه شان په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او پارکونو، ورزشي لوبغالو او عمومي خزینه حمامونو ته یې د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته تللې ده. د ښاغلي ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا ککړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي. باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي، د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي، هغه نیول کیږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما د سپتمبر په 16 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې وبڅښلي او بخښلي یې دي. خو ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی طرف ته منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصول مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او اکراه او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یودما تیره ورځ په خپله اکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشارې سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سری نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 له خپل خاوند او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پارسي درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20 له خپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي دي او د دې خوځښت د غړو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پارسي کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخون
دا واقعا خوشی نون که دا هغه دوه میرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دي معلوم.
و مخوختل د متی الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د میرمن بسیم د دا په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې سواب نکړي. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې میرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان ندي عمله نیولې بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بند خوشي شوي خو د جولیا پارسي ندا پروانی متی الله ویسا رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې تېره شپه اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې چې له کبله یې دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غځېدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو له کبله ځای ځای بنده ده چې پر دې لاره تلونکي مسافر یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د مینې د موسم پر رسیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وایي.
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلې فصلونه لکه شولې او سبزي بېنډۍ بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات واړول لرې زیاتې څلورو ششې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي دغه ولایت په ټنیو او مساخیلو ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. ومغوښتل چې د تازه ورښتونو او ګلۍ له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو د عمل عملیاتی مرکز مشر خوشحال زمانی آزادی رادیو ته ویلی و چې دوی په یو شمیر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي و مرستې کړي دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو آزادی رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تیره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. ذبیح چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاده لار کابل ته راغلی، آزادی رادیو ته وویل:
کله چې موږ خاوک ته راورسېدلو ډېرې زیاتې واورې شوې وې، موټرې بندې وې، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلی وې هغه بېرته وګرځېدلې، چون لاره نه وه چې تېره شوې وې. هغه سړک هم وړوکی دی، د موټرو بیروبار هم پېزېدی. تقریبا 5-6 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواختلو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلی وې هغوی بېرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجیګک په لاره باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو 2 اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده، او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه نړیواله مسأله. ارمنستان وایي چې تر 1 لک ډېر کسان له ناګورنو قرباغ سیمې چې څه باندې اونۍ مخکې آذربایجان نیولې ده وتلي دي. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نشه کوي. ارمنستان هم خپل سپیناوی لري. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباغ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,139 کسانو نمونه ثبت کړې دي. دا شمېره د ناګورنو قرباغ د ټول نفوس له 3 باندې یوه برخه جوړوي. د ارمني کډوالو دا نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه ICG کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباغ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباغ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباغ کې پر ارمنیانو ږغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي، او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به نن شنبه یا یکشنبه ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوي. دوجارک زیاته کړه چې ملګرو ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو خوس د ته ګوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبریدونکي ورسپانې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه وه، او د طالبانو استازو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبري ایجنس په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنې کې ویل شوي چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال په وینا طالبانو له شریعت د خپل تعبیر له مخې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محرومه سوي دي او په وروستي مورد کې د دوی سینګار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځنډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالي رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکي پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماتان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماتیکي استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماتانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هند بهر وو او کله چې ډیپلوماتانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هند بهر ژوند کوه ادعا درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال په وینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلی وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت کړی و. په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بې سر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندوز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندوز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته اورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتل.
عبدالباقی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
سږ کال د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمېر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سږ کال د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میکنش، اگر نه دا دوره نمیدونه، فقط دولت هم خراب
د پستو زنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د زنګلو څیرمه اوسېږي، هغوی هر کال د پستو زنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د زنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د زنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له 1.5 کلونو راهیسې د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې څه وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندوز پستې، د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو نه شوې سږ کال ډېرې کمې دي. بېخي یوه کیلو پسته ده اوس فعلاً په 2200 ته 2300 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 60,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والي په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډېر حاصلات ترلاسه کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو